ډیره مننه مصطفی صدیقی، تاسې هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او طالبانو د دوو مسایلو پر مسوده موافقه کړې ده. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پای ته ورسېده. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلاسه شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په څلورو برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګری پر ضد د مبارزې ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. د دې په خبره د تیرو څو ورځو په مذاکراتو کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنې د ځواکونو د وتلو او د ترهګری پر ضد د مبارزې پر ډاټ، توافق ته رسیدلی دي. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي دي. بسم الله وزیري تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په هغه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ دفاع وزارت خبره کړې، د غرض ویل سوي چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 1 ځانګړې لوا قمندان وو، د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څو نورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول سوی او ویل سوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بېلابېلو وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس ټاکل سوي دي. خبر پاڼه وایي چې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو د قمندانۍ مرستیال محمد حیدر نیکپای به د نوي قمندان تر ټاکل کېدو پورې د دې قول اردو سرپرست قمندان وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو ور بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکي ځورونه تورن دی. د پرزن لګیدلي تورونه رد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه سول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبې په ورځ د خپلو بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 کال کې پرانستل سوه، د روان کال د جنوري تر میاشتې یې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوه یې د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو د څرنګوالي پاړه د بریتانیا د صدر اعظم دویمه طرحه هم د دې هواد په پارلمان کې ونه منل سو. د بریتانیا د پارلمان غړو تیر شپه د 1.4 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خوښیني څرګنده کړه. د ژوره خوښیني يم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د بریتانیا د صدر اعظم طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر 20 نیټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدای سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوې چې نن د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورني ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځ په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یو ځای کېدو د 20مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد یې له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پر لپسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورني ناخالص عاید په 0.2 برخه پر دفاعي بودیجه لګوي. د چک صدر اعظم زیاته کړه دا جمهوریت ژمن دی چې تر 2040 میلادي کاله پورې به د دفاعي بودیجې د زیاتولو په برخه کې ورکول سوي هدف ته چې په 0.2 دی ورسیږي. چک له پولند او هنګري سره یو ځای په 1999 میلادي کال کې د ناټو تړون غړی سو. دا له سړې جګړې وروسته د دې پوځي تړون لویه پراختیا وه. د ناټو د تړون د 9 غړي هیوادونو څخه 13 یو مهال د ورسا د تړون غړي وو، او چک جمهوریت هم په همدغو 13 هیوادونو کې شامل وو. سیاسي رادیو ته ورجست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ 14 ورځنی خبري لزونو پر مختګونو سره پای ته ورسېده. په یو مفصل راپور کې اوري چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي موافقې سره آیا له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ له منځه ځي؟
ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تسکه حساب کوي، هغه له منځه یېسي او نورو خارجي ډلې په افغانستان کې.
د سولې د موضوعاتو تر څنګ د ناامنیو پیښې هم څیړو. په غزنی کې پرون د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض مظاهره وه.
کوچنی کوچنی نجلۍ وای مریضان وی غزنی ته راوځي، شپه مې اچولې ده، بیخي هیڅ درک نشته.
قدم سماش مالو ته یو ماشو بالکل کې ورک.
د لوګر چارواکي وای د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت مسولانو ورسره ژمنه وکړه.
ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو، په غزه سیمو کې بمبارد نشي چې ملکی خلکو ته زیان رسیږي ولته کورونه دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد د پارلمان لخوا رد سوه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسید. تفصیل له اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ 14 ورځنی خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روخانه د چټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د خاغلی خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګ ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې تاړتي لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ د ځواکونو وتل بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو یعنی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړی او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي د ده لپاره به بله مرحله په واشنگټن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري یې څه ډول مطمئنېږي. ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ رډیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سې شنبې په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلی. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. د ډلې چې په تیرو کلونو کې په بیلابیلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول سه کالې په څرګند د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل د سې شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه لري، ځکه په ډیرو سیمو کې جګړه په شدت دوام لري.
عملیاتو شون د چندین ولایت تشدد یافته.
قیس منګل وایي د طالبانو بریدونو په څو ولایتونو کې زور اخیستی. زموږ ځواکونه ورسره په هماغو سیمو کې په جګړه بوختي. زموږ د کوماندو ځواکونه هم د جګړې سیمو ته رسیدلي او په ځینو ځایونو کې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي. په ځینو ځایونو کې طالبانو د شپې له پلوه بریدونه کړي چې دفاع یې شوي، خو ټولو ته څرګنده ده چې په جنګي حالاتو کې تبن دواړو خواو ته تلفات
او تلفات وارد میشه.
د سې شنبې په ورځ د بیلابیلو رپورټونو پر بنسټ د بادغیس، غزنی او بغلان په ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر 500 زیات افغان امنیتي سرتیري وشل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. لویدیځ رسنۍ وایي چې طالبانو د امریکایي لوري سره په قطر کې د خبرو په خاطر پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي، خو پر ځای پر افغان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې فشار زیات کړي چې ښایي هدف یې د خبرو اترو پر میز د زیات امتیاز ترلاسه کول وي.
امور دل چې په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډیرو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي دا هېواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ دا مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي.
ایا له طالبانو سره د سولې له یو جولجاړي سره سره پر اختیال افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولیږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یو عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی او دا چې بیا به له افغانستان، امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کیږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبيني زیاته شوې چې بل اخره د دې خبرو په نتیجه کې د دوه لورو ترمنځ یو توافق وشي او خاید افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګټ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د دوشنبه پورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقه په وړاندې محتاطانه خبرداري ورکړ او ویل چې خای ور سره له دې هواد د ترهګرۍ نړیوال ګواخ لمنځه لاړ نشي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواخ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواخ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږدمهاله نړیوال ګواخ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبره کړې چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواخ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي افغانستان ګواښ وي. یوازې دغه داعش دی ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل انداژمنه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق او سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیای میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې. دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوالو مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او ویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین
نهاد کار میکنه. افغانستان که تروریسم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب تحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواد به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانو پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاري ولري، همدغه جمهوري اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور دلې بیا نشي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي ولو دوی خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت
وکړي. ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریس ته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو دولسو کسانو مړي غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي وو چې د سې شنبې پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي ادعا لري چې دغه کسان په بمباری کې وژل سوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو ژغنه دي چې د سې شنبې په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولس تنو مړي انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت دې پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي تر څو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. دا مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا شکوالو اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې لا یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې برید ور باندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپار وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولاده د اندړو د خرخشي د کلی يم. بې ګناه دا ټول شهیدان شوي. موږ د دې حق غواړو، د دې قاتل غواړو، د دې نفر موږ پیدا کول غواړو.
دوه د شیر کلا دي او دا نوټو دي وکړي د خونخیلو د کلي د ټول دي وکړي. دوه کوچنیان دي پکې، دوه نجونې ورک دي. یو مخیزه کوچنۍ کوچنۍ نجلۍ وي، وایي مریضان وي، غزنی ته راوستې. شیبان مې اچولی دی، بېخي هېڅ درک نشته. ښځه
ستا ماشومانو ته یو ماشوم بالکل پکې ورک ده. نشته، هېڅ چانکو پیدا نشته. ښځه په دا یوه غوټه کې ده، بس خلاص دغه یو غوټه ده. په دې غوټه کې ښځه پرته ده.
شنون کې هم په جګړه کې دولسي وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د ولسي خلکو له وژلو سره ولس عقدی کیږي.
غیر قصدي ډول باندې هم دا دولت ته هم زیان رسوي. د موجوده حالات هم زیان رسوي، په دواړو طرفونو باندې تاثیر هم لري.
دا چې د پیښې په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لورې د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خبریالې نسوو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي وو. خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
بلخو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت له مسؤلانو سره په کتنه کې له دوی غوښتنه کړې چې په پوځي عملیاتو کې د افغانانو ژوند ته پاملرنه وکړي. تفصیل له نجیب الله الخیر نه.
د سه شنبه په ورځ د لوګر ملکی او پوځي چارواکو په یاد ولایت کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان د مرستیال اډمیلر په مشرۍ ورغلي پلاوي څخه وغوښتل چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر د لوګر له امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي ډیره کړي. په لوګر کې د تندر قول اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال رازق صافي آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د یاد ولایت د ټولو ملکی او پوځي مسؤلینو ټینګار دیو چې شپینی او نور پوځي عملیات باید د لوګر د مسؤلو ادارو سره په همغږي کې وشي.
یو ځدی چې والی صاحب ورته دا خبره وکړي، دوی خپل په دې تاکید وکړي چې موږ ډیر کوشش کوو، ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو او د بمبار نه ډیر کوشش کوو چې مخنیوي وشي او په غزه سیمو کې بمبار نه شي چلته ملکی خلکو ته زیان رسیږي او تلته کورونه دي.
د لوګر مرستیال والی محمد نبی احمد زیوایی د ناټو د غوث ملاتړ د چارواکو د ورتګ موخه همدا و چې د دوی ترمنځ همغږي وشي او هغه ستونزې چې شته په ګډه ورته حل لارې پیدا کړي.
کوشش کی زلتا همیشه دا رابطه نزدی وسد تر څو کله چې دوه خو مشکلات سره ورسی کې او پیغام دی نه لپاره اقدامات وکړو. دا خو مشکلات دي په ګډه سره حل.
لوګر چې له نسبتا ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، ډیر کله پکې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو او یا په خپل د افغان ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو پیښې رامنځته کیږي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی هم دا خبره کوي او وایي چې په لوګر کې په هوایي بریدونو او عملیاتو کې ملکیان ډیر تلفات لري او په همدې خاطر د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له چارواکو وغوښتل چې په دې برخه کې لازم دقت وکړي.
ډېر ملکی تلفات لرو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې. ولایتي شورا غوښتنه هم دا وه چې دوی باید دقت وکړي، په دقیقه توګه د عملیات ترسره کړي. حتی که چیرې مخالفین د حکومت ځینې او کورن استفاده کړي یا ماشومان یا ښځې هلته وي، نو دوی باید هغه ځای ټارګېټ نه کړي تر هغه چې دوی هغه ساحې نه وځي بیا خپل عملیات وکړي.
د یادونه ورده په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوړپوړي چارواکي داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې د دغه ولایت یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په واخ کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست او اوس به له احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړ لوی بریدونه په روسیو کې کړي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې په بادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي وردو پر یو مرکز برید وکړ. دا ازادي راډیو د خبر څنګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابی په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 14 فوجان وشل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایتي شورا د مشر عبدالعزیز بیک په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لوی ډلې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې شته فوجان یا ووشل او یا یې ونیول. شغلی بیک زیاتوي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخستې ده چې وایي طالبانو 4 امنیتي پوسټې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیشل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږې خو اوس زیاتی شوي دي او تیرونی په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 130 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پر ځینو اوږدمهاله اغېز کوي. ګارډین ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د ښځینه معلولو لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورځپاڼې د بیلګې په ډول لوبغاړې نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کیږي. اخلي بیات زیاتوي چې د اکثرو لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیات خپل لومړی لوبه په یو آزاد میدان کې په کابل کې ترسره کړه چې اکثر نارینه ولیدونکو دې ته بدرد وویل. خو د دې سربیره به هم اخلي بیات خپل لوبه کوي او لاس نه ترې اخلي. ګارډین لیکي نن دغه څلور بشکلن افغان چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشه ده د لوبډلې له نورو لوبغاړو سره هڅې کوي چې راتلونکی کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه توکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي.
او سم یو بهرنی مسله راخلو. لو اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو د څنګهوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد په پارلمان کې راتسوه. د تیر شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 391 غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهارشنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسی چې آیا هیواد له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووزي او که څنګه. نور جزئیات لاجمل انت خبرو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پاړه د برتانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 199 منفي رایو په توپیر ماته وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي پاړه د دې طرحې ته مثبت رای ورکړي. خو 391 استازو ورته منفي رای ورکړي او 222 نو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامیدو وروسته په وینا کې وویل تیریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پرېکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله هم دا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړه چې موږ پرې خبرې اترې کړې په واقعیت کې بهترین انتخاب دی. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه، د نړۍ د دې 5 لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووزي یا به د مارچ د 16 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ځنډوي او یا به په برتانیا کې بیا ځلې انتخابات کوي. داسې هم کېدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټولپوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وټلو د څرنګوالي پاړه خپل طرحه ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماته خوړلې و. ځینې وړاندوینې داسې هم خي چې خی میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وټلو یو بل طرحه وړاندې کړي، خو له دوه پرله پسې ماته وروسته به ورته دا سخت وي چې هغه دې په دریمه طرحه کې بریالی شي. اروپایي ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسیدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر د دوشنبه په ورځ له تریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي، د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نه شي. په 2014 کال کې په برتانیا کې د یوې ترسره شوې ټول پوښتنې راهیسې چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه وکړه، دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وتلو اصلي نیټې ته یوازې 2.5 اونۍ پاتې دي. په دې څو ورځو کې برتانیا له څو داسې پریکړو سره مخ ده چې ښایي کولی اسانه نه وي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استادو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلي. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لویدرستیز په توګه ټاکل شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډول الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل شوه، او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د آنلاین پاسپورت سیستم افتتاح کړ. وزیر وویل چې هدف د پاسپورت اخیستلو د چارو اسانه کول دي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا رامنځته شي، د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پاسپورتونو آنلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د سه شنبه په ورځ د آنلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي، بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځي عمل تکې نه ستا ټول کارونه خلاصيږي. حتی هغه تاسو کوم پاسپورت وي یا تذکره وي یا لایسنس وي یا جواز وي هغه کورته درته رسیږي. چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولسته به ښه خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه ږدو. کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتونه وروسته ټول کنسلګرۍ او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک لپاره، او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت آنلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی، او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پوینه دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي، هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو اسانه کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورټونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه، او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورټونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نمونه یې په تورلیز کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورټ د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه، در
هغه وای نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي، بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولی سي ورسره کومک وکړي. اوس یې ظرفیت په ورځ کې له زرو تر لا زرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیله پروسه معرفي کړې ده. دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته سوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر زر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
اته بجی او څلور د 6 دقیقې سوی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډو کمیټې وي د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر نظام ناوړه اثر غورځولای سي. تفصیل خان محمد سینا.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه اونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوې شته چې که اصلاح نه شي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغیز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په څلورمه یې د پوهنې په نظام کې 114 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېرې دغو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و در این ولایات
دبوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکتل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، ښوونځي او مسلکي ښوونکو او د بودیجې او امکاناتو کموالی او همدارنګه د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخله هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن که ما با او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 114 سپارښتنو له ډلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تېره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نهضت آزادي راډیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوي چې په ښه توګه پر مخ ځي.
در سال آینده
خوشیدی 49.2 میلیون جلد کتاب برای دیوبل پراتلون که المریز کال که با 9.2 میلیون توک کتابونه پر زدکون که گو بیشل شی. در 2015 در جوڑولو کارونه پیل شوی او پراتلون که کال که با 3309 خونزی هم جوڑ شی. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشرۍ ماڼۍ ته 18,000 پوستونه پیشنهاد کړي چې له منظورېدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه خونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت ویاندې په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملي اقدامات پیل کړي چې هره مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به یې ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمیس کلی کلی تر سو چې اوربند ونیسي. د سولې خبرې ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي څومره چې د ملا عبدالغني برادر ورتګ افغانانو ته خوشبیني پیدا کړې وه خو هغسې ونه سول. پنځم دور خبرې هم بې اوربنده پای ته ورسېدې. قاسم ځواک له هلمند په خپل بل سیمیس کلی د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. شهید زاده له زابله لیکلي د دوهې په 14 ورځنۍ غونډه کې سوي پرمختګونه د ټولو ولسي افغانانو هیله وه. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو وروستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات د راتګ لپاره برابر کړی دی. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حبیبي تندر لیکلي د MTN دغه راز د اتصالاتو مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې ډېر ژر په څمکني ولسوالۍ کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په بلخ کې ځینی حقوقي فعالان وایي چې په ځینو ناامنو ولسوالیو کې د محاکمو د څارنوالیو د نه حضور په دلیل خلک خپل حقوقي اختلافات د قومي مخاورو له لورې حلوي. مجیب رحمان حبیب زای تفصیل لري.
په بلخ کې د یو شمېر حقوقي بنسټونو مسؤلان وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي بنسټونو نه فعالیت دوی اندېښمن کړي او غواړي چې ژر تر ژره محاکمه او څارنوالۍ په دغو سیمو کې فعالیت له سره پیل کړي. په بلخ کې عدالت ته د لاسرسي بنسټ مشره ریحانه زکی وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ او د وسلوالو طالبانو د حضور په دلیل د خلکو پر مخ د محاکمو او څارنوالۍ دروازې تړل شوي دي. اغلی زکی وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د قضات او څارنوالانو نه حضور سبب شوی ترڅو خلک خپل حقوقي او قضایي اختلافات په نوي توګه د قومي مخاورو له لورې حل او فصل کړي. هغه په ځینو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په اړه وویل:
سروی خود داشتیم دریافتیم که اکثریت
محاکم هغه سروی چې موږ تر سره کړی دا ښایي چې اکثریت محاکم او څارنوالۍ د نامنۍ له وجې بندې شوي دي، خو لومړنۍ محکمې په ښار کې فعالیت کوي. په بلخ کې د مدافع وکیلانو ټولنه تاییدوي چې د چهاربولک، دولت آباد، چمتال او شورتیپه په ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیت او د شته نامنۍ په خاطر قضات او څارنوالان فعالیت نه لري. د بلخ د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر بابرشاه کودمنی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په خاطر خلک د خپل حقوقو او قانوني امتیازاتو د ترلاسه کولو څخه محرومیږي. په دغه ولایت کې حقوقي فعالان وایي چې په ولسوالیو کې د لومړنیو محاکمو او څارنوالیو د نه شتون څخه اکثرا ښځې متضرره شوي دي. ګلچهره بهین یو له همدې فعالانو ده. هغه داسې وویل:
نهادهای عدلی و قضایی به مردم قابل دسترس نباشند بدون شک مراجعه نمیکنند و یکی وضعیت اقتصادی
کله چې عدلی و قضایی بنسټونه خلکو ته د لاسرسی ور نوي پرته له ګمانه چې خلک ورته مراجعه نشي کولی، او بل دا چې په ولسوالیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خاصتا ښځې دوی ښه اقتصادي بنیه نه لري، او په عین وخت کې چې پر دوی هم تشدد ترسره شوی وي نو څنګه کولای شي چې په خپلو مصارفو د حقوقي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د صنف څارنوالۍ وایي سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې مخالفین حضور لري او نامنۍ پراخې دي، خو څارنوالان د خلکو دوسیو ته عدلي رسیدنه ترسره کوي. د بلخ د صنف څارنوالۍ مشر سیف الله پوپل داسې وایي:
ما جایی که ولسوال صاحب باشد، جایی که قاضی صاحب باشد،
مونږ هر هغه ځای چې قاضی صاحبان وي، ولسوال صاحبان وي او پولیس هلته حضور ولري خامخای ترڅنګ یو. هر سرانوال چې له دندې سرغړونه کوي مونږ ورسره قانوني چلند کوو. هلته چې نامنه زیاتې دي، قاضیان او ولسوالان حضور نه لري، بیا هم مونږ یعنی سرانوالان حتما د خلکو دوسیو ته رسیدنه کوو. د بلخ د صنف محکمې مشر قضاوتیار محمد شریف فانی وایي چې یوازې په دوه ولسوالیو کې محکمې فزیکي حضور نه لري، خو د چهاربولک او شورتیپه نامنو ولسوالیو دوسیو ته په نهر شایي ولسوالۍ کې قضایي رسیدنه ترسره کیږي. ښاغلی فانی وویل: په ټولو ولسوالیو کې فعال محکمې لرو، خلک محاکمو ته مراجعه کوي. په لومړیو مراحلو کې موږ لا ټولو هغو محکمو چې زموږ تر اثر لاندې دي فیصلې ثبت رسولي دي. یوازې بلخ نه دی چې حقوقي فعالان او بنسټونه په نامنو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو له نشتون شکایت لري، بلکې د راپورونو پر اساس د سرپل، جوزجان او سمنګان په نامنه سیمو کې د قضات او څارنوالانو د نشتون په دلیل خلک خپلې حقوقي او قضایي فیصلې د دولت مخالف وسلوالو ته راجع کوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني ستاسو د خوشی په هیله ورڅ تاسو پیغامونه ته چې د دې ونی پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي د تیر ونی په لړ کې د همدې سولې په اړه تاسو ډیر پیغامونه مشترک سید لید چې غواړم یو شمیره په امانت سره په دې خبرونه کې در تخبره کوم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم او اوریدل سي البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګټه سره وورو خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نسته ورزو پیغامونه ته مو
السلام علیکم محمد مرحوم د خدمت الله تک د کډو لصالح تخرج ما دا نظر د رسول پاک چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به سوله راته ونه مو الله السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازمو وسنه او